په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې زموږ هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه ضرور وو. خبرونه به له ګل ایاز وو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزستان کې په 43 ساعتونو کې دویم هدفي برید شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر لیک په ځواب کې ویلي چې خپل آئینی ذمہواري او څخه خبر دی او شمالي کوریا د نړیوال بالستیک میزایل آزماینه کړي. دا خبرونو تفصیل. پرون په امیرلی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وژل دی. دا په شمالي وستان کې په یو شواروس کې دویم هدفي برید وو. د امیرلی پولیس تانې او چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشال لوتی ویل چې نامعلومه وسلوالو په امیرلی بازار کې رحیم الله نومي ځوان په ډزو وژو او په تیښته کې بریالي شول. د فروری په 18 هم نامعلومه وسلوالو د امیرلی په حکیم خیل سیمه کې د کرکټ یو ځایي لوبغاړي پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژل وو. په روان کال کې په شمالي وستان کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوي دي. په تیر 2022 کال کې په یاد ضلع کې ټول وسلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 80 زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، میرمنې، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وستان کې په درستو کې ځایي خلکو د امن لپاره لاریونونه هم کړي، خو حکومت او فوج وایي چې په دغه ضلع کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف علوی لیک په ځواب کې ویلي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواري څخه خبر دی. د کمیشن سیکرټر ولسمشر ته د فروری پر 19 لیک استولی او په ټویټر باندې خبر کړی دی. په خط کې راغلی چې د ټاکنو کمیشن د صوبایي سمبلانو د تحلیل کېدو وروسته د دواړو صوبو له ګورنرانو سره تماس نیولې، خو تر اوسه یې د ټاکنو نیټې په اړه ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د فروری پر 8 باندې انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په استولی لیک کې ویلي وو چې د خباتو د نیټې په اعلان سره پر ګنګوسو د ولاړو خطرناک پروپاګاندو مخه ونیول شي. په لیکي راغلی ول چې د عین لمخې د اسمبلی تر ماتي دروستو په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کول لازمي دي. خو د الیکشن کمیشن سیکرټري په ځوابي لیک کې ویل شوی چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولای، ځکه چې د ټاکنو د نیټې معاملې په عدالت کې ده. په منګوري کې په نرخزیانو برید کې یو نرخزی وړل شوی او یو بل جو بل دی. د سوات مرکزی خار منګوري د پولیسو تانډي محرر یعروف خان نن مشال لوتی چې پیګا د شپې څخه د پاسه 2 بجې وسلوالو د منګوري پتا چوکي نرخزیان په ګاډي هغه محل حمله وکړه چې دوی له یو پروګرام څخه خپل ډیری ته ستنیدل. پولیسو د ژوبل خواجه سره په مدیت کې د نواب نومیتن پر ضد مقدمه درج کړې. پولیس وایي د قتل وجه په ظاهره د نرخزیانو ترمنس شخړه معلومیږي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادره بلوچستان په مسلې بحثونه شوي او حکومت مخالف ګوندونو ویلي چې له کوټې څخه یو میرمن لادره کړل شوې ده. د صوبایي اسمبلی پرونې غونډې ته په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي شکیلا دهوار ویل چې په صوبه کې د بلوچستانو د لادره کېدو لړۍ روانه ده، بلکې اوس خو ښځې او ماشومان هم لادره کېږي. هغه زیاته کړه
یوه میرمن چې د ندیم شهید کونه ده، تیر شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پریشي دي، خو میرمن ماهل بلوس لا تر اوسه لا درکه ده او هیڅ پته نسته.
نوموړي په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې پر دې مسلې خبرې وکړي او باید د لا درکه کېدو لړۍ مخه ونیول شي. خو د دې مخکې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ویلي ول چې له کوټې څخه یو میرمن د ترهګرۍ په تور نیولې ده او له هغې څخه یې خودکش جاکټ هم ترلاسه کړی دی. شمالي کوریا نن د فروری په 19 تایید کړي چې 13 ورځې د نړیوال بالستیک توغندي ازموینه کړي. د هغه هیواد په خبره د دې مخه د مرګونو اټمي بریدونو صلاحیتونه پیاوړي کول دي. د پیونګ یانګ د وروستۍ ازموینې په خبرون کې امریکا او سویلي کوریا د فروری په 19 د سوپرسونیک بم غورځوونکي ګډ مشکونه ترسره کړل. دا د جنوري لومړۍ نیټې راهیسې د شمالي کوریا د توغندیو لومړۍ ازموینه ده. اورسته خبر د کرکټ درکو د پاکستان سپر لیگ شل اوریزه سیالو کې د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ لوبه روانه ده. ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شل اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو 190 منډې جوړې کړې. په جواب کې اسلام آباد یونایټیډ تر وسه پوري په 1.4 اورونو کې اته رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ. نن دویمه لوبه د کراچی کینګز او لاهور قلندرز ترمنځ ده. بلخوا افغانستان او د متحده عربی امارات نن ماخام خپل دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. پرون د سیریز په دویمه لوبه کې اماراتو افغانستان ته په نهه وکټو ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو یو یو لوبه ګټلې ده. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مولا ګلیاز اوریدل. اوس په راشو رپورټونو ته د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرونه معلومه وسلوالي او ځوان په ډزو وژل دي. په دې سیمه کې په څلورو ساعتونو کې دویم هدفي بریت و چې پکې ځوانان په نښه شوي دي. د فبروري پر 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځوان لوبغاړی په هدفي بریت کې وژل او پولیسو د معلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او وایي چې پلټنې روانې دي. په داسې حال کې ده چې د سیمې خلک وخت په وخت د نامنایو هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي عملیات کوي او په خبره چې تر ډېره په سیمه کې امن پر ځای کړی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د فروری په 13 یو ځل بیا وسلوالو میرلي کې په هدفي برید کې یو بل ځوان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې دي. د فروری په 18 یې هم میرلي کې حاکم خیلو ځایي کرکټ لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژلې وو او دویم کس یې ژوبل کړی وو. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان میرلي کې دغه دویم هدفي برید دی. د میرلي پولیس تانه یو چارواکي او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال راغلل میرلي بازار کې رحیم الله نو میزوان باندې ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او بریدګر وتښتېدل. ځایي خلک وایي چې هدفي برید کې وژل شوی یو ځوان یې له خاورو ته سپارلی نه و چې مخپټو وسلوالو بل ځوان وواژو. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. د جنوري په 1 هم د شپې وسلوالو میرلي ای پی سیمه یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلې ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې 5 هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په وار وار تکرار کړې. حکومت فوز او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه تر ډېره حد امن پر ځای شوي. د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون ماښام خپل پلرني ټاټوبي او سیاسي حلقې ته ورسید. په ډر اسماعیل خان او واڼه کې سلګونه خلک د نوموړي هرکلي ته غونډ شوي ول. وزیر چې شپږویشت میاشتې پس د کراچۍ له زندانه خوشې شوی په واڼه کې هم بیګا ماښام یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سیمې د خلکو د سر او مال د حفاظت په موخه به خپله مبارزه جاري ساتي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر په 13 فبروري ماشوم مال وڼه ته رسېدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوئر جنرل سیکرټري عمران مخلص د خلکې د طرفه د علي وزیر هرکلی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
التا اولس چکیم و عوام چکیم و دای دې دی خانه چرواتلای و د چکانه ساد انګور اډی پرا وان ولز دتا په انتظار بنده و بارای دایل ماشوم دای وزیرستان و ان بازور تا انټر شو. نو دلتا چکیم خلک رو واتلای و په زرینا خلکو او دا په خپل پیسې بنده دای گاډی نیولې وی او خلک د دنا د تراکای ډیماند نکو. خلک د دنا هی تشی غشتنا نکړه. ولس د سره مینا غشتلا او خلک د ریاست نه په دای ځکه مایوس و چې د می سره دغلا پلیسی شي خو چکیم و ولس و د یغه دنا ترکه نه غوښله صرف یاد د امن اوس کو چې علی د میج د امن اوس کړای دی او علی د ظلم خلاف سر نه دی ټیټ کړای او علی خپل د عسکری قیادت نه مافی نه غوښتل او علی چې کیم جدوجهد وکاو په عینی په جمهوری په سیاسي لول باندې د عدالت سره مخامخ شو نو هغه کې صرف خلک دا ویلل چې دلته د میز سره زیاتای کیږي
دیوانا رستم بازار مرزا عالم پامکشه علی وزیر خلکو ته پخپلا ویناکشه وویل علی وزیر پخپلا ویناکشه دا غوښتنا هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د افغانستان سره په انګورډه سرحدي دروازه باندې خلکو ته د سهولت ورکولو سره د تحصیل بیرمل او راغزي کلي اوسېدونکي د پاره ده د باند د انټرنیټ سهولت دا هم زر بحال کی یودا دوی چې علی وزیر د کراچۍ پولیسو په 16 دسمبر 2006 کال کښې د ریاستي ادارو په خلاف خبرې اولی په الزام کښې د پېښور نه گرفتار کړی او په کراچۍ زندان کښې یې بندي کړی و او په سند او خیبر پښتونخوا صوبې کښې په 23 مقدمو کښې د عدالتونو نه ضمانت او په ځینې کیسونو کښې د عدالت له طرفه د نه گرفتاري امر نه پاس د راونې میاشت د فبروري په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشی کړای شوي او په کراچۍ زندان کښې د 26 میاشتو قید تېرولو نه پاس په 13 فبروري علی وزیر سویلی وزیرستان لوئر واناک شیخ پل کورتا رسیدلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د تیر کال په زلزله کې یې ډېر مالي او ځاني تاوانونه لیدلي کورونه یې یا خو په بشپړه توګه ویجاړ دي او یا دومره زیانمن دي چې دا استوګنې قابل پاتې نه دي دا کډوال زیاتوي پر دې سربیره لسمو سړکونو د څښاک له پاکو اوبو ښوونځیو کلینیکونو مخابراتي شبکو او نورو اړینو اسانتیاو بې برخې دي بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې په زلزله کې وزیرستانیو کډوالو ته د اوختو زیانونو سروې شوې او ورسره یو شمېر نړیوالو ملي بنسټونو مرستې هم کړې دي خو دا چارواکي زیاتوي د دې اغیزمنو کډوالو لپاره به نورې مرستې هم پیدا کوي نجیب الله الوخیل رپورټ لري
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر سرې ګنډې کاڼي سپینکۍ همدارنګه په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډېر زیانمن شوي او د سږني سوړ ژمي شپې او ورځې ورباندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تېرې شوې د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
زه د مشال راډیو په واسطه د میر سفر نونسا سراګنډه کورچن کاڼی افغان دوبۍ او ممدۍ پورې تا خل په دا زلزله کې ډېر وځپل شو خو د ژمی د حاص بهار چا خیمه لرله او چا نه لرله اوس د ژمی ټیم چې تیر شی او د ګرمۍ موسم را روان دی کډوال هم د حاصې په یره او په خب کې په بهار پنډېږي د افغان دوبۍ خلک دا غوښتنه ده چې د میش سره د پیرا پیرا همکاري وشي د کرې په باره کې د نغدي مرستو په باره کې د یونیسیر لخوا او د موادو په باره کې د ډبلیو پی لخوا سروې کړي دي په ژمي نه مخکې او پسې کې څه ورته ورکړي نه دي
په سپیره کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې زلزله ځپلو ته څه ناڅه کورونه جوړ شول خو دوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي د یادې سیمې اوسېدونکی خوبیب هم وایي
دا غوښتنه ده چې څرنګه یې د نره خلک سره مرستې کړې دي د میش سره ده په دا هنه منا مرسته وکړو که ګیان ولسوالۍ وي که بیرمل ولسوالۍ وي چې کیم سره یې کړې وي د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د اوسېدونکي سره هم وکړو
د سپیرې ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ او شاوخوا سیمو اوسېدونکي وزیرستاني کډوال وایي دوی د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري د سیمې اوسېدونکی عمر وایي
میش ته روډ نشته او سکول نشته او د میر مدرسه نشته او د میر ټولپنې شبکې نشته کرینه وران شوي دي تامیون سکیم میشته رو کردی از رو سویدی بودوال دی ورنگای پی سویدی ووره اربند سویدی خلق دیر دی مشکلات سرا مخمخ سوای دای
په ورته توګه د کاڼې کلي اوسیدونکی عقاب وزیر وایي
سروې روغلی دی خو عملي چار نه دی ورته بشوې دا مره پرې میش په خبرې چې د کوڼې کلي د څلره کلي او د سپینکۍ تیږې دا د لښته غورځېدلی دی بیخي لمیږ دا غوښتنه ده چې د کیم کلي دی دا بیخي ورندې کوڼې کلي کې پیرا پیرا پخې پخې کلې ورنه شوي دي او ډېر ځایونه ورته اوښتي دي.
بل لوري ته خوست چارواکي وایي چې دې خلکو ته د اوښتو زیانونو سروې شوې او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
اوس هم ځینې مؤسسات او په خپل د مهاجرینو ریاست د دې استازي تللي دي سیمې ته سرویګانې کوي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمې مرستې وکړلی شي.
په 2014 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تېر کال جون میاشتې سخت زلزله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میش درې کډوالې بې کوره کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د بلوڅانو د لادرکۍ مسلې په اړه غږ پورته شوی دی. په اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي له کوټې څخه یو بلوڅ میرمن لادرکۍ شوې ده، خو د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ویلي هغه میرمن له دوی سره ده او د ترهګرۍ په تور نیول شوې ده. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې له هرنایي ښار څخه د سرحدي عسکرو پوستې باید لرې شي، خو حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت د ټینګښت پر چارو بوخت دي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیله دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بله میرمن لادرک سوې ده.
یوه
میرمن چې د ندیم شهید کونډه ده تیره شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته سوې ده. ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پرېښې دي، خو میرمن ماهل بلوڅ لا تر اوسه لادرکه ده او هیڅ پته نشته. میرمن دیوار د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر پام وزارت د راګرځولو پر مهال زیاته کړه چې د دې څخه له مخه د رشیده زیری خبره ما دلته کړې وه، خو تا وویل چې زه نه یم خبر او نه هم ادارې په دې کې لاس لري. هغې دا هم وویل چې ټولو سیاسي جماعتو ته په کار دی چې پر دې خبرې وکړي، ځکه چې نن مایل بلوڅ وړل سوی ده، نو سبا زموږ او ستاسو د کورنۍ څخه هم ښځې څوک پورته کولی سي. د دې څخه له مخه په کوټه کې د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یوه مشکوکې ځانمرګې میرمن دوی نیولې او د هغې څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی. په کوټه کې د سی ټی ډي د ویان له لوري زیاته سوی ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او افتې په منځنۍ شپه د کوټې د سیټلایټ ټون پارک ته چیرمه عملیات وکړل او یوه میرمن هغه وخت د سی ټی ډي ښځینه پولیسو ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي، په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر 5 کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو. وروسته د سی ټی ډي له لوري د یادې میرمنې په ضد مقدمه در سوې ده، په کوم کې چې د ترهګرۍ ضد نقطې شامل کړل سوي دي. د ویان په وینا چې د لومړۍ پلټنو څخه څرګنده سوې ده چې د یادې میرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ایل ایف سره دی او دوی د مقدمې وروسته نورې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دي ویلي. د دې څخه له مخه د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ آف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي عسکرو چیک پوسټونه دي د آرنای ښار څخه د باندې وېستل سي، ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې عادي وګړي تر اغیز لاندې راځي.
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
په سیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي، ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو تر څنګ چادر او چار دیواری تر اغیز لاندې راځي، دا د سم د لاسه بند سي. د نوموړي په وینا چې دار نهي د کویلې د لاریان د حفاظت لپاره دی، په سیمه کې د امنیتی سرتیرو ګزمه زیاته کړل سي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو وویل چې د ارنایو په ګډون د په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت سیمېداري ده. د دې مقصد لپاره دوی ټوله ګامونه پورته کړي دي، لکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل سوي دي، نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول سوي کسان دي خوشي کړل سي. هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټوله غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې څلورویشت چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي. د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوڅ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی. ڈرون نہ گرجی اوکھ گرجی نو پکار نہ دے چو گرجی پر دے بانے کچوک شکایت لری نو زیو زلبیا وائم چتا نہ دے پکار چو گرجی. د شغلی لنګو په وینا چې هلته پر امنیتی سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي، نو ځکه امنیتی سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په 14مه نیټه د بلوچستان په ارنایي کې هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند یو وتلی غړی خالق داد وژل سوی و، کله چې هغه د ارنایي ښار په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهرچیانو تر څنګ احتجاج کوي او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ دې د ښار څخه وایستل سي، ځکه چې د دې څخه یوه شپه له مخه د سرحدي عسکرو او وسلوالو ترمنځ یوه نښته سوې وه، په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان سوي وو. پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل سوي دي. د یادې پیښې ذمېداري بلوڅي وسلوالي ډلې قبله کړې وه. خود خالق داد د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل سوی و چې تر 250 ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان و. پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیانو او کیمپ دی د ارنایي ښار څخه بار وایستل سي. د خالق داد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد د مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي. کڅم ورسته د خلکدار د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه درڅوي وه. د ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې، لکن د ارنایي د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی سوی.
د یو ترین رپورټ د پاکستان په خوانی سنټر او د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د لادرکه بلوچستانو په اړه په د ټاکل شوی کمیشن رپورټ به راتلونکي اونۍ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شي. نوموړي دا خبره پرون د فبروري پر 13مه په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین ته په مرکه کې کړی دا. نوموړي زیاته کړې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کمیشن خپل رپورټ چمتو کړی دی. باید ووایو د بلوچستانو د لادرکه مسلې د څېړلو لپاره دا کمیشن تیر کال اسلام آباد های کورټ جوړ کړی و. د دې کمیشن له غړي افراسیاب خټک سره د مرکې په پیل کې ایوب ترین له هغه پوښتلی چې کمیشن خپل کارونه په څه ډول تر دې ځایه را رسولي.
تر اوسه به یعنی لس دولس اهمې غونډې په اسلام آباد کې وکړې، هغې نه علاوه کوټې ته هم دلته راغلو. د تړتم شوي خلکو د کیمپ دلته چې لګېدلی دی هغې کې خلکو نه مو خبرې واورېدې، ریکارډ مو جمع کړو، بلوچستان یونیورسټۍ ته لاړو، بلوچستان کې خلکو سره خبرې ترې وکړې او مسلو باندې ځان پوه کړو، او اسلام آباد کې هم خلک راوغوښتل، هغې نه مو پوښتنې وکړې. بلوچ یونیټان راغلو، هغې خپلې خبرې وکړې، اوله ورځ وکیل هم راغلو، په کیس باندې مو ځان پوه کړو، نو تفصیلي خپل تحقیق وکړو او بیا په هغې په رڼا کې مو سفارشات مرتب کړو او ان شاء الله چې د بلې هفته کې به هغه عدالت ته داخل شي.
خټک صاحب، دلته یو پوښتنه کوم چې دلته چې کوټې ته تاسو کیا دي، تیر کال په نومبر کې تاسو راغلي واسطه، بیا تاسو دا د لادرکه بلوچستان د خپلوانو سره ولیدل او په بلوچستان پوهنتون کې هم تاسو د زده کوونکو سره ولیدل، هلته خلکو څه ویل؟
نو دا خو ډېرې سختې خبرې وې. رښتیا خبره ده چې دا تړي تپ شوي خلک چې دي، ورک شوي خلک، د هغوی مور پلار یا رونه خویندې یا میندې یا بچي، دوی سره مونږ خبرې وکړې. دا ډیر دردناک خبرې وې، ځکه چې هغوی چې کوم تفصیل بیانولو نو هغې اته اورېدل ګران کار و، ځکه چې ډیر زیات درد و د هغې په خبرو کې، او ډېر انساني بحران دی حقیقت کې. نو په هغې کې مونږ کافي وخت هغې واورېدو، خلک خبر شوي نو بلوچستان ټولو ضلعو نه راغلي وو خلک، او خپل ویناګانې هلته وکړې. بیا یونیورسټۍ ته په بل ورځ لاړو او هائی کورټ بار ته هم لاړو. یونیورسټۍ کې هم ډېرې سختې خبرې مو واورېدې، په دې معنی چې بلوچ سټوډنټانو ډېرې سختې ګیلې لري. دا د قسم د اوچتولو مسله چې نن سبا زیاته شوې ده، نو دې کې د بلوچ سټوډنټان د دې ګزار لاندې راغلي دي، او هغوی خپلې خبرې وکړې. هغوی دا ویاره څرګنده کړه چې څوک چې خبرې کوي هغه اوچتول کېږي. او دغسې د بلوچستان یونیورسټۍ چې ده، ځکه چې هلته کې پولیس چوکۍ بېله ده او د اف سي والا چوکۍ بېله ده یونیورسټۍ کې ده نه، نو دا ماحول چې دی دا د علمي تعلیم ماحول نه دی. بلوچستان کې عمومي توګه باندې تعلیم ماحول چې دی هغه نه دی. لہٰذا دا ټولې خبرې موږ ولیدې او د دې په رڼا کې مشکل رپورټ ولیکو.
خټک صاحب، دلته یو پوښتنه دا راځي چې دلته چې دا کم د لادرک بلوچستانو تنظیم دی وایس مار بلوچ مسنګ پرسن، هغه وایي چې بخي په ضرورت کسان چې دی هغه ورک دی، او حکومت همیشه دا وایي چې دا تعداد چې دی په سلو کې دی، یعنی اته سوه یا زر داسې دی، تر دې زیات نه دی. نو ستا په خیال تاسو چې کوم رپورټونه تیار کړي دي، چا سره مې رابطه شوی ده، څومره خلک ورک
زرګونو کې دي؟ دې کې هیڅ شک نشته. دا خو اسی هغوی تردید باندې، یعنی تردید سره خو مسئلې نه حل کېږي. مسله خو شته، او لویه مسله ده، پراخه پیمانه باندې مسله ده. بلوچستان کې خو ډېره زیاته ده، پښتونخوا کې هم شته ډېره، خو دلته خو ډېره زیاته ده. اوس هم روانه ده، هره ورځ خلک اوچتول کېږي. د مونږ کمیشن چې کار کول دې دوران کې هم خلک تړي تم کېدو، لادرکه کېدو. لہذا دا مسله ده، حکومت اسی ځان خلاصولو لپاره داسې درواغو خبرې کوي. حقیقت دا دی چې ډېر لوی تعداد کې خلک ورک شوي دي، او اوس هم دا پروسه سلسله روانه ده.
دا افراسیاب خټک سره چې د بشري حقوقو یو فعال دی، او ترڅنګ یې د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ هم دی. ورسره مو د ایوب ترین مرکه اوریده. اوس ورځو اوریدونکو کراچۍ ته لاغه زه را سره خپل خبريال نیاز علي د ټلیفون په لیکه ده. نیاز علي، ستړي مشي ته وایو مونږ سره داسې خبر نه چې دغه تا پښتون ژغورنه غورځنګ نن کوم جلسه کوي. دا جلسه په کم ځای کې دا څه وخت په پیلېږي، او هدف یې څه دی؟ دا د غورځنګ غړي څه وایي چې د دې څه لپاره غونډېږي؟
هرم بجا صاحب، ډېره مننه که مونږ اورېدونکو ته ووایو. نو پښتون ژغورنې غورځنګ نن د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې یو لویه احتجاجي جلسه غونډه را جوړه کړې ده، او د دې غونډې لپاره د پی ټی ایم چې کوم مشر دی منظور پښتین، هغه هم په خپله کراچۍ ته راغلی دی. ګوره د مخکې او بیا د پی ټی ایم ملګرو دلته د هغې دپاره چې کوم دی په خپله توګه باندې کمپاین چې کوم دی هم کړی دی. بنیادي غوښتنې پکې د هغوی دا دي چې یو خو د علي وزیر دپاره، نو علي وزیر سوره جوړان دي چې کوم دی را خلاص شوی دی. د هغې سره سره د پی ټی ایم چې نور غړي په کراچۍ کې دي یا د نورو صوبو کې دي چې کوم نیولې شوي دي، د هغوی د را خلاصونو غوښتنه کوي. د هغې سره چې په کراچۍ کې په سند صوبه کې افغانان نیول کېږي، دلته د پولیسو دخوا نو دوی چې دا د هغوی په نوم باندې دوی پښتانه چې کوم دی هغه زوروي. د نقیب الله کیس کې څنګه روانوار چې کوم دی په 14 جنوري باندې بری شوی دی، نو دوی د حکومت په دا غوښتنه هم کوي چې هغه ته د سزا ورکړی شي، او هغه ته د روانوار چې دی هغه د نقیب منصف سره د نورو خلکو وژنه کې تورن دی، نو هغه ته د سزا ورکړی شي. نو په کم شمېر کې دلته خلک چې کوم دی راغونډ شوی دی، او لږ ساعت مخکې دا جلسه چې کوم دی پیل شوی دی، دوی ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور چې دی هغه خپلې ویناګانې کوي. بچا صاحب،
صحیح شو، ډېره مننه. کراچۍ نه ازلی وو د پی ټی ایم د احتجاجي جلسې په اړه چې دا اوس تازه پیل شوی دا منظور پښتین عمل ته ورغلی دی. غوښتنې هم تاسو ته نه ازلی وویل چې دی وایي چې د غورځنګ غړي چې دا وخت هم د پاکستان په زندانونو کې بندي دي، هغه باید خوشي شي، او یو شمېر نور هم په دغه اړه به موږ تاسو ته په خپلو سارنیو او خپرونو کې بیا نور معلومات درکو. او اوس په ته د دې وخت زموږ د مشال ریډیو چې کوم د نن خبرونه دي، دا غي مهم هغه وایم. پرون د فبروری 13 په میرلی کې وسلوال یو ځوان په هدفي برید کې وژل دی. دا په شمالي وزیرستان کې په یوه شب ورځ کې دویم هدفي برید و. د میرلی پولیس تھانې او چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشارډو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو په میرلی بازار کې د رحیم الله په نوم یو ځوان په ډز وواژه، او وسلوال تر هغې وروسته وتښتېدل. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روان دي. د فبروری پر 18 بیا نامعلوم وسلوالو د میرعلي په حکیم خیلو سیمه کې د کرکټ یو ځای لوبغاړی چې هغه بیا د هغه نوم پیر قاسم شاه و، هغه هم په هدفي برید کې وژلی و. په داسې کې بیا حکومت او پوز او هم پولیس په وار وار دا وی کوي چې په شمالي وزیرستان کې تر ډیره امن پر ځای کړی دی، او د وسلوالو خلاف د دوی ځانګړي عملیات روان دی. یو بل خبر دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواریو څخه خبر دی. د کمیشن سکتر ولسمشر ته د فبروري پر 19 یعنی نن یو لیک استولی او په ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خط کې راغلی دی چې د ټاکنو کمیشن د صوبایي سمینارونو تحلیل کېدو وروسته د دواړو صوبو له ګورنرانو سره تماس نیولی، خو تر اوسه یې د ټاکنو نیټې په اړه جواب کمیشن ته نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي سمینارونو د جنورۍ په میاشت کې تحلیل شوي او نگران حکومتونه په دې صوبو کې جوړ دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه اونیس پروګرام درته وړاندې کو. د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر پختونخوا د یو خبریال شنونکي او لیکوال فیض الله د دې خپرونې میلمه دی. دا خپرونه تاسو بنن په تکراری توګه واورئ. فیض الله په 2014 کال کې په افغانستان کې نیول شو او 15 میاشتې هلته قید تیر کړی دی. فیض الله په دې اړه یو کتاب هم لیکلی دی. د فیض الله سره د مرکه یا د خپرونه ګلیاز جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نو نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلی خبریال فیض الله را سره میلمه دی. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه جی ګل اعظم صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په حیث باندې تاسو راځي او ټول زموږ اوریدونکو تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کړئ چې تاسو د خیبر پختونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ډیر مننه ګلایا صاحب. خیر، زه ډیر معروف شخصیت خو نه یم، خدا دې چې د خیبر پختونخوا منفری ضلع اوسیدونکی یم. بفاظ مونگ تحصیل دا او قرون ملتا دی. خدا دا چی زمان طول وقت چی دے پا کراچای کی تیر شوی دے او کم رسمی کم تعلیم دے هم پا کراچای کی شوی دے. نو زمان گر سر عمر چی دے پا کراچای کی دے. خدا دا چی مورا پلار هم علتا کلی کی دی اغالتا اسی گی او رور می چی دے کشر هم علتا دے یو خور می دا هم علتا اسی گی. دا د چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زه د سیم چې دلته اوسېږم، نور خپلوان شته دي کراچۍ کې. تاسو ته پته ده پښتانه ډېر اوسېږي، نو هغه شته دي. خو د خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلي کې دي.
ښه، نو لومړنۍ زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچای کې صحافت سره دلچسپی د سپیدا شی و چې وړکوالی کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژونه به وو. نو والد صاحب مې چې وو هغې به هم دې سزونه سره دلچسپي به وه. نو زمونږ کور کې یو اخبار او د کتابونو نو دا یو سلسله موجود وه. نو بس دا پته وه چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغې نه پس چې دی نو یو دو ځله پریس کلب ته هم چکر لګېدلی و کله چې زه ما سبق پوې. نو بس دا وه چې دا یو داسې ځای دی، صحافیان داسې دي چې هغه د خلکو چې کومې ستونزې دي هغې دپاره کار کوي او هغوی لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم و، دا هم یو ستونزه وه چې کراچۍ کې هغې ورځو کې دلته به هم عملیات به و دي د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کیو ایم خلاف او هغې نه علاوه. نو هغې کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چېرته چې ودرولو موټر سایکل باندې به روان به وو. نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کې یم هغې دا د ژورنالیسټ کارډ به لرو، نو هغې ته به څه نه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا څه ډېر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډېر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورئ کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي، نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېدا چې یو صحافي چې وي هغې سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او څوک ورته څه وایي نه، نو دا شی هم و. نو دا چې کوم زمونږ سیسټم داسې دی په میرټ باندې خو نه دی، نو مونږ ته داسې ښکارېده چې اگر مونږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغې نه هغې سره مونږ نه چې دی فائده کېدی شي. نو دا هم یو وجه وه. خو هغې نه علاوه دا ده چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او دې سیزونو سره چې دی دلچسپي وه، او مسلسل مونږ چې دی نو دا خبرونه به هم اورېدل وړکوالي مونږ زمونږ کور کې ده د ریډیو به وله او هغې باندې چې دی نو دا څومره چې سیزونه به اورېدل به او هغې کې یو دلچسپي وه.
فیض الله صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې په ستونزو سره او د سر مخامخ وینو، دا یو ستاسو ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو، خو دا تاسو یو میشن ګرځېدلې دی او په دې میدان کې تاسو ډېر مشکلات وکتل، تاسو نیول شوي هم وایي، تاسو ډېر داسې داغه اني شاهد یې چې هغه سره ډېر کم صحافیان چې دي هغه مخامخ شوي دي. که لږ اورېدونکو ته ووایي چې هغه کمی داسې پیښې وي چې ستاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه ستاسو دا ټول هر څه بدل کړ.
ما سره دا مسلې بس دا ستونزې څه ډېرې وې، لکه کراچۍ کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوی وه. هغې نه مخکې هم لکه کراچۍ کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکې به وي او بل کم په کراچۍ کې ایتنیک پرابلم و، نو هغه هم ما سره فیس کړي دي په دې فیلډ کې. نو اله ما سره مسله وه 2011 کال کې، تاسو ملګری او یو خبریال و، نو هغه وژل شوی و. نو هغه ډېر یو زبردست او جانان سړی و، ولی خان بابر.
ولی خان بابر، یس،
بالکل. نو هغې نه پس دا دی چې ما ته رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشر و، هغې ما ته بیا فون وکړو. هغې ما ته وویل چې مونږ څه کسان نیولي دي او مونږ چې هغې نه تحقیق کړی دی، نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغې ولی خان بابر نه پس چې کوم هغې هدف ته نو هغه تی دا هغه ما دپاره ډېر یو ګران وخت و که نه. نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران، هغې ما خبر کړل، نو هغې ته پته ولګېدله. بیا یو زه یو څه وخت لپاره اسلام آباد ته لاړم، بیا هغې نه پس بیا زه پاکستان نه بار لاړم. لندن کې ما یو څه وخت تیر کړو، تقریبا یو کال دوه کاله مالته تیر کړل. بیا هغې نه پس چې دی بیا زه پاکستان ته راغلم، نو هغه یو ستونزه وه او هغه ډېر هغې ډیمیج کړم مینټلی. هغې نه پس بیا 2014 کال کې بیا زه افغانستان ته تللی وم، او هغه بیا پوره یو کیسه وه. لسم کال کې پاکستان او جی ٹی پی ترمیم مذاکرات کې دلل، نو هغه کوریج د پاره ز ډیورن کرسنا خو ته واوړلم او ما سره اسناد نو. نو بیا لالپورا د ننګرهار ولسوالۍ کې هلته زه این ڈی ایس ونیولم، او ما یو سپینځله شپې این ڈی ایس سره وکړې هلته ومانه تحقیق کوکو. او هغې نه پس چې دی جلال آباد کې ننګرهار مابس هلته ما وخت تیر کړو، پنځه میاشتې ما هلته تیر کړې. پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره رابطه شوه، ولس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی صاحب و هغې سره پاکستانی دولت رابطه کړې وه. او هغې نه علاوه دلته چې کم خبریالان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر، هغې پوره یو مهم شروع کړی و. او دین علاوه بیا زما په ستونزه کې ملاله یوسفزی آخر کې راغله، هغې رابطه وکړه حامد کرزی سره، نو هغې نه پس بیا دا چې زه هلته نه خوشې شوم او بیا چې بیا پاکستان ته راغلم. نو هغه هم یو وخت ګران وخت و چې پنځه میاشتې دی ما په زندان کې تیر کړو، او هغې اثرات دا ده چې کم از کم درې څلور کلونو پورې هر ورځ لکه هره شپه چې زه به ولوم نو زه به ویر فشلم او واشې به ما ته یادېدو. لکه زندان یو ګران ځای دی، آسان ځای نه دی. خو دا ده چې ما سره هلته په زندان کې سدا چې دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوول ټکول شوي دي، چا راته کنسل کړي دي، داسې دغه نه دي شوي. لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دي هغه خود دي، خو هغې نه علاوه ما سره سدا سي بد کار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي. هغه بلکې هغې ورځو کښې چې ما نه به تحقیق پکو نو ما این ډی ایس ته ویلي هم وو چې یاره ما سره تاسو اوبل ټکول نه دی کړي نو دا یو ډېره عجیبه خبره ده او چې زه چې خوشه شوم نو زه اگر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک که ستاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغې کم ستاسو یو شی دی هغه ما ته ښکاري خو دا ده چې ما سره په شخصي طور باندې سدس دغه نه ده شوی چې زه دا ویم چې ما سره هلته په زندان کې ډېر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نو دا کار را سره نه ده شوی.
د مشال اډیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې را سره خبریال او لیکوال فیض الله میلمه دی هغه سره خبرې ترې جاري ساتو خو اوس یو وړ شنډه مالو.
د مشال اډیو ټولې خپرونې پر موبایل اپ ترلاسه کړئ.
که دا اپل یا اندروید سمارت فون لره دا RFRL اپ پیدا او ڈاونلوڈ کره.
حل تا اخری برخ تلات شی
پختو انتخاب کره
بیا دا پاکستان برخ وٹا کئی
او مشال ویڈیو تا ورشه
دلتا لی ویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خون واخلی
د دمیرستو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړله په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي نو هغه کتاب په حواله کرا ته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو نو بیا هغه باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده چې افغانستان دی لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورت حال و خو ما به دا کتلل چې کم زموږ پاکستانی میډیا ده هغې باندې هغې سیزونه هېڅ کوریج هم نشته دی لکه سدسې دغه به نه به وه مونږ ته او پته نه لګېدله څه کېږي میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مونږ خبرېدلو هغې کې داسې سټوریز به راغلې مونږ پته ته ولګېدله چې وزیرستان کې دا وشول باجوړ کې دا کار وشو کابل کې دا کېږي لګیا دي نو څه دې منې به دغه کېدلم چېره دا ولې هغې په باره کښې مونږ نه خبرېږو نو دې کښې زما یو انټرسټ و او په کوم طرح غریب په تو کوم چې دا ټول عملیات او کوم چاودنې کېدلل او کوم چې هغې اثرات وو په پښتنو باندې په سیمه باندې نو دې سیزونو باندې زما یو انټرسټ و نو چونکې دې باندې ما ښه ډېر کار هم کړی و نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت تېر کړو هلته چې دی زما مختلف کوم دا تنظیمونه دي هغې سره زما ملاقات هم شو کې دا افغان طالبان ورته وایي پاکستانی طالبان کې القاعده کسان او هلته هم هغه کسان هم موجود وو کم بیا دولت اسلامیه ته وړي دي نو هغه هم هلته موجود وو نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وه په تحقیق کې په زندان کې او دا څومره ستونزمونه دي په دې باندې چې دی بیا ما یو تفصیلي کتاب هغې ته په اردو کښې نه لیکلی وو ډېر انلاین کتی دي نو هغه بیا دا ټول تفصیلات په هغې کښې موجود وو.
ښه تاسو خو فیض الله صاحب که لږ موجوده حالت را شو تاسو خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډېر ژور نظر دی د خیبر پښتونخوا او بیا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلي دي او هغه وخت نه تاسو صحافت شروع کړی دی چې تاسو د هغې عیني شاهد یې د خیبر پښتونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې ستاسو په نظر باندې
خیبر پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغې اثرات په هغې باندې وي نو څو پورې چې د افغانستان مسلې ستونزې نه حل کېږي نو پاکستان کې به دا خیبر پښتونخوا کوم زموږ سیمه ده دلته به وي اوس خو هلته یو شی دا خو وشو چې کوم هلته باراني ځوکونه وو هغو لاړل هغې افغانستان طالبانو ته پرېښودو افغانستان کښې اوس د عمارت اسلامیه خپل دولت قایم کړی دی خو دا ده چې هغې نه پس مونږ دا ویلي شو چې هلته چې کوم موجود چی ټی پی ده یا دا نور کوم داسې ډلې دي هغه مضبوط شوي دي هغه قوي شوي دي هلته او هغې نه پس مونږ دا ګورو چې کوم د چی ټی پی کوم پاکستان کښې چاودنې دي او کوم داسې اگے سمراچی سجینہ دی آغا مونتا دے خیبر پختونخوا پسیمہ کے سیوا اخکاری اور نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ دا شہر بلوچستان کوئشا وغیر شاو خواپا علاقوں کی ہم منگورو چے دا چودنی او دا سجینہ کی گی نو دا شہر دادے چے راتن کے ورزو کے منگ دا گورو چے پاکستان دا پارا او خاص کر خیبر پختونخوا دا پارا چے کمی ورزی دی آغا دیر مونتا خنا اخکاری نو ددی اولار دا کی دیشی چی آیا دے کی سم مذاکرات کی دیشی سلار و تیشی او افغان طالبان دے کی س اخبل کردار دا کولی شی خو مونگ دا گورو کم پاکستان کم سیاسی صورتحال دے معاشی صورتحال دے اگر دے ستونز تلا دمرا دغن دے چی دے تکتی سرکی نی دے سر مخامخ شی دے بندی س پالیسی جوڑا کی اگر اخبل ستونز کی کم دلتا سیاسی او معاشی مسائل دی اگر کن خطی دی واغی نہ پسمن کا داخ کاری چی خیبر پختونخوا پر سیمہ کی دا صورتحال راتنین کی روزو کے نور خرابی دیشی
فیس صاحب سنگتا سو دا خبر اوکلالا چی دا افغانستان او دا پاکستان نکا ڈائنامکس منگو گورو نو دوانو جدا جدا دی نو آیا سنگتا سو دا خبر اوکلالا چی بلکل متصد دی چی دا افغانستان حالات پا پاکستان میں ڈیر زیاد اثر کئی نو آیا افغانستان کا منگورو اگر طالبان سره دی دا افغان طالبان التا واکمن شبی دی نو آیا اس دا سینه ته چې په پاکستان کې هم اگر قلاری راغلې وي
پکار خدا پاکستان کې ډېر خلکو دا توقع لره اوی امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن نشي اغه یو وجه دا هم دا پاکستان کې اکثر کم خبريالان دي یا پاکستان کم پالیسی دا اغه کې دا ویل شي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي دا یو غلط فهمي و حقیقت دا دی چې دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه کې ځان کې اختلافات شته دي ولی چونکی یو خلک تین و هغه ته ځکه په سهولت ده نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان سو غواړي پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غ شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود ده او په افغانستان کې کوم طالبان دي تاغی پشان دلی هم ولایتون و نظام اگی اختل تنظیمی سٹرکچر شده دویلپ کرده ده نو آغا سٹیپ بائی سٹیپ اگی لفالو کئی لگیا دی نو مونگ دا گورو چکم پاکستانی طالبان دی آغا افغان طالبان شده آغا فالو کئی آغا سائی کی یو شای مونگ تا دا بلو مخکاری لکا دی ٹی ٹی پی کم پالیسی کی مونگ تا دا شف تخکاری حکیم اللہ محسود یا فضل اللہ پوری بدا خبر کبلا چه اگی پا بیو خارجی ایجنڈا به هم لرلا خو اس ٹی ٹی پی ډیر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنڈا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کم فوج دی هغه دی پولیس دی نو دا شی هم بدل شوی دی او دا خبره به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه به هم دا خبره کوله چې زموږ خارجی ایجنڈا نشته نو دی کې لکه ډیر سارے خبرې یو شانتی مونږ دی یو بل سره چې دی بلا بل نشو ګڼلې
خو فیض صاحب دیکھ دیا دا پختون راپورتا کیگی چی دا پاکستان ریاست او که پاکستان او گورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اٹمی طاقت دی نو پا دی کی دا یو موٹی چکم وصلہ وال دی تا ولی وصا پوری که منگو گورو دا تاستو بیا چی پا دی نمخ که هم پا کبالی سیمو کی پا سواد کی فوزی عملیات چی بی ول دا غیر نپس سقا داری رالا خو بیا دا وصلہ وال منظم شو او وص پا دا سی شو چی وس خلق وس را پاسی دلی دی دغه وصلہ والو خلاف او دا نامنه خلاف
بالکل خلق خو پاسون کړه دی هغه حالت جمع کیږي او خلق خپل چې دا خبره کوي چې وصلہ وال دل ته څنګه راغلی دی خو دې کې یو فرق دی 2014 کال لمخ کې دمو دا کتل چې دی ٹی ٹی پی چکم دلی دل تا موجود ہوئی اگه سر سن سسی ما باوا که شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان اس اهو سر سدا سی سیما یا علاقه نشتا دی چه من داو چه دا دل تا موجود دی اب پاکٹس کی دی اگه چکم دل تا چودنی کئی اسی جونه کئی اگا پر دل صورت کی دی اگا دادا چی اسی شمیر کسان سن سا علاقه کی موجود ہوئی اگا شکی دا یو مشکل دی لگ او بل دین علاوه بل خبره دا ده چې دا اگر پاکستانی فوج سا عملیات کوي یا دغه کول غواړي نو هغه نه مخکې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دی پاکستان کم سیاسي ګوندونه دي هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي، شاباش شریف بیره خبره کوي، نو هغه شی لا اوسه پورې دی ځان کې چې استحکام نشته دی، یو پالیسی نشته دی. دا تاسو ته یادی را پشاور 14 نه پس شاباش شریف سے اعلان کړی و چې مونږ یو اے پی سی به راغواړو، دا تم سیاسی ګوندونه دي دا به راغواړو، دا غونډو به څه پالیسی به دغه کوو، نو هغه شی دغه شو مؤخر شو.
ځنډولې دی اوس اوس وغواړي دوه ځلې نیټې بدلې کړې، اوس یې مکمل او عمران خان هم پکې ګډون کوي.
بالکل، بیا به هغې سره نیټه به وي، نو دینا مونږ اندازه کولی شو چې دا په دې مسلې کې څومره سیریس دي. سو پورې چې پاکستانی حکومت به نه سیریس کېږي، نو دا شی د دې ختمېدل او د دې خلاف یو موټ او یو آواز کې دل ماته ډېر ګران ښکاري.
په مشال مرکه کې د خیبر پښتونخوا خبریال فیض الله را سره مېلمه دی، هغه سره خبرې ترې جاري ساتو. خوس یو وړک شند مالو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د دمیر سو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض صاحب، منګه د حکومت د سنجیدګۍ خبره تاسو وکړه په دې خبرو کې، نو آیا د دې غیر سنجیدگی وجوهات څه دي؟
غیر سنجیدگی وجوهات پاکستان کې یو خو چې کوم سیاسي استحکام نشته دي، او اوس دې وخت پاکستان معاشي صورت الحال هم ډیر زیات خراب دي. IMF سره تر اوسه پورې پاکستان کوم مذاکرات یا نه دي کامیاب شوی، او هغه علاوه موږ دا ګورو چې کوم پاکستان کې رژیم چینج شوی دی. راتلونکي ورځو کې پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي، او مونږ ته دا ښکاري کوم خلک چې حکومت کې موجود دي، شاباز شریف دي، نور نو دا فوري طور باندې الیکشن نه غواړي. نو هغه دې وخت ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارې ستونزې دي. نو سو پورې هغه ما تاسو ته چې یو سیاسي استحکام به نه راځي، نو دا سیزونه نشي کېدی. نو دې کې چې دی ټولو نه زیات کوم خیبر پښتونخوا زمونږ سیمه ده، هغه اګنور کېږي لګیا دی، لکه خلک هلته ژوبل کېږي، هغې ته ستونزې پیدا کېږي، او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي، هغه هغې نه بار نه وتلل غواړي. نو سو پورې چې دا شی یو دغې ته به نه رسي، نو دی ما ته نه ښکاري چې څه داسې یو پالیسي به وي، یو ځای راغونډ به شي، یو غږ به وي د دې، نو هغه ما ته کمی ښکاري.
په دې هر څه کې، په دې هر څه کوم یو منظر هغه کو، فوج په کوم ځای کې ولاړ دی؟ موږ ګورو چې د دې نه مخکې د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیر چې په سیاست کې برخه نه اخلي او خپل کار سره به داغه کوي، نوی فوجي مشر تابه چې راغلی دی، ګورو په ظاهر باندې خو هیڅ نه ښکاري، تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري دا خلک؟
مونږ به خو هغه کوم رسمي بیان دی هغه خو دغه دی بالکل چې په سیاست کې څه برخه به نه اخلي، او دا ویل کېږي چې کوم اوس پاکستاني د فوج مشر دی حافظ منیر صاحب، او نور کسان دي باري کې دا وایي چې دا پروفیشنل سولجر دی او دې ستونزو سره څه دغه نه لري. خو ظاهر خبره ده چې اوس الیکشن به کېږي، هغې نه پس لکه ډېر ساری سیزونه دي، نو هغې نه پس پته لګي چې آیا پاکستانی فوج خپل چې کوم رسمي بیان دی هغې منیټنګ دی که نه، هغه دا شی بدلول غواړي. نو دې کې لا وخت به لګي به، لکه فی الحال خو مونږ ته دغه ښکاري چې هغه په کوم پاکستان کې کوم ستونزې دي، هغه پولیټیکلي سیزون نه ځان هغه هغې یو خوا ته کړی دی. خدا د شي راتلونکي ورځو کې دې باري کې مونږ صحیح خبره کولی شو چې آیا په دې خپل خبرې منې ولاړ دي که نه.
د دې حل تاسو ته څنګه ښکاري چې آیا ستاسو په نظر باندې په انتخاباتو کې دی، په فوجي عملیاتو کې دی، که په خبرو اترو کې دی، او که د معیشت په خکېدو کې دی؟
پاکستان اول ستونزه معیشت ده. پاکستان چې کوم اقتصاد دی، سو پورې پاکستان خپل اقتصاد اور معاش په توګه خپل حالات نه سمي، دا ټول سیزونه دې سره کنیکټ دي. هغې نه پس بیا سیاسي استحکام هم دی، او بیا پاکستان دا دغه کولی شي چې آیا هغه د وسله والو خلاف بیا جنګ ته روان دی، یا هغه بیا څه مذاکرات کول غواړي، دا هغې نه پس خبرې دي. سو پورې چې دی د هغې نه نو دي، ځکه چې اگر پاکستان دې سه جنگ اعلان هم کوي، نو هغه دومره آسان کار نه دی. پاکستان کم اقتصاد دی، کم پاکستان کم معاشي حالات دي، هغه د دې شي اجازه نه ورکوي. ځکه تیر کلونو کې مونږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چې کول، نو هغې کې یو کومک به پاکستان سره موجود و، امریکې به هم کومک کو، کوالیشن سپورٹ فنڈ او هغې علاوه نور سیزونه هم و. اوس صورتحال بدل شوی دی، اس لکه په دې سیمه کې صرف پاکستان موجود در پاکستان دا پارا مشکل دا دې وخت کې هغه دا شی چې دې څنګه وکړي نو یو کوشش پاکستان تیرو میاشتو کې کړو جنرل سید حمید چې آی ایس آی مشر وو نو دې اسلام والو سره دې مذاکرات کړي اور عمران خان هم دا خبره کړې وه چې موږ دا مذاکرات کول غواړو خو راتلونکي شکم اوس شکم دې وخت کې شکم مشران دي شهباز شریف شو یا نور هغه لکه دې وخت هغې بالکل واضح پالیسی نه ده سو پورې اے پی سی نه کېږي سو پورې پالیسی په سینیٹ کې پارلیمان کې نه راځي نو هغه چې خپل چیز منه کلیئرټی به نه راولي
نورم خپل نورم کی او دا خلق زپل کی
بالکل دے دے چکم تاسو دی خلا خبر او کړه نو بالکل هغه چکم فائدہ دا وسلا والو ترسی ځکه چې هغه خپل معاملې کې یکسو دي هغه یو دي هغه خپل کوم هغه پالیسی ده یا نظریه ده هغه چې هغه یو دي تیرو ورځو کې موږ دا کوم کتلې دي ډېر سره ډلې شي دي د ټي ټي پی سره چې ډېر راغون شول او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کوم سیاسي ګوندونه دي هغه په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ هغه طرف عمران خان یو خبره کوي شهباز شریف بل خبره کوي نو دا شی چې دې دا نقصان رسی او وسلوال چې دی هغه په دې حواله سره یک سو اختیاري مونږ ته وی چې کما حجاف کی هغه بالکل واضح دی او هغه په نسبت چې مونږ دلته ګورو کم پاکستانی حکومت کسان یو هغه مونږ ته شیدې جلا جلا اختیاري
په 2016 کال کې فیصل صاحب چې کله د آرمی پبلک سکول په خوښ ولا نو ټول سیاسي جماعتونه راغون شول او د ترهګرۍ ضد قامي کړنلار باندې اتفاق وکړو لاغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کیناسو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګور د پیښور په پولیسټان باندې وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا باندې د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول نو دا یو موقع نه باید د یووالي لپاره د غل لپاره چې د قومي مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړه وي او په دې معنی ناست شبي وي او د اغه تر سره کړي وي چې د ترهګري ضد یو پاغه مری متفق شي وي
بریدونه خو مسلسل وو په دا چې په خور کې چې کم دا اوښوا بریدو شو او خو دې یو تکلیف دی دا او بالکل پکار به سیوا چې نه پات شي دی کم پاکستانی غندونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناست وي خو هغه خبره ده چې کما نیتا هغه مسلسل دی بدلون را بدلون اوس دوه ځل دی آشه مخ ته کړی دی نو دا به کله بکی نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دی دا خبره دی پوری ده چې آیا دی ولې نه کینی نو ما ته خو نه ښکاری چې راتلونکي ورځې کې اگر سی پی سی دی منه کیږي هم نو هغه عمران خان به کم از کم شرکت بنه کوي دا کې د شي دی پی ټی آی سوای چیرمن او سنور مشران هغه کې شریک شي خدا د جماعت ناخ کاری چې عمران خان دای کې موجود دی
فیصل صاحب یو اخري پښتنه موږ د اوریدونکو استاد غږ اوري د پروګرام په پای کې ځوانانو ته او زموږ اوریدونکو ته څه پیغام لري
ځوانانو ته زما بس صدا ده چې دا به ویل غواړم چې تعلیم او هنر به باندې ډیره زیاته توجه پکار ده او چې تاسو سره تعلیم او هنر وي نو بیا ستاسو لار من کول ولا څوک نشته دي تاسو خپل لار چې ده خپل جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په ښه طریقې باندې محنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزونه دي هغه من ستاسو خود ګریپ پکار دي لکه دا د درې سیزونه دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نه چاته ګیله کولی شي نه دا ویلی شي ما دا پر لار نه وایې څه دغه نه و نو دا د درې سیزونه دي اگر موږ دې باندې خپل فوکس وکړو نو ان شاء الله بیا الله ویلي دا ډېر کم خلک دي شي چې هغه شاته پاتې شي کریمه میکسیمم سمره کسانو سره زمي لاګېګم او دلته هم مودین علاوه هم چې چا چا کیسې اورم هغه چې کم ژوند کې کم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان د تعلیم دی او ورسره هنر دی او هغه په بنیاد باندې شی دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډېر یو بنیادی شی دی او ژوند کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دی کنه لکه دې سیزه وطنل پکار دي چې زه سره داسې شارټ کټ به وکم او سې لار به مختصر لار به او دا دغه به شي نو دینه بچ کېدل پکار.
فیض الله صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالاتو مراسله خبرې کړې. ډیره زیاته مننه تاسو. د مشال اډو کډمونکو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واوریدي. په همدې ځای دا پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې به یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربه ګل اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.